Radio.
په پاکستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر دیرشمه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل سوی دی. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رایې ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیونه او 1,90,000 ډیرو کسانو رایې ورکړې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دې اړه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل: موږ ته تر اوسه له هغو مرکزونو چې رایې رارسېدلي 2,096,000 او 463 رایې دي. دغه رایې د 3,216 مرکزونو دي چې 1,609 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تیره شنبه د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونه ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28مه او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 16مه نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان وژل سوی دی. د غزنی والی وحید الله کلمزی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پېښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجادول، ملکی خلک یې په نښه کول، ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرګ ژوبل وختې چې یو طالبانو نام نهاد والی د مولوي عبدالحنان په نامه غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هم د منځه تیره ورځ ولاړل.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایی برید کې وژل سوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل سوي دي. وسلولو طالبانو د مولوي عبدالحنان وژل کېدل تایید کړي دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼه ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي. اتن خبری اجنس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی دی، خو اوس 4 برابره زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د لیسبوس شاروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري، او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 70,000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکډه سوي دي. د خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثي یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي ښیي چې د سعودي عربستان د پوځ دریشي یې په تن دي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیري معرفي کوي. بلخوا د حوثي یاغیانو ویان یحیا سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټي رئیس ویلي دی هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون این بی سی تلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا سو راپورونو کې داسې وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اوتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رایې ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم کتار کې راغلی چې 22% رایې ګټلې دي. بلخوا افراطي شي اړخي ازادي ګوند 14 او زرغون ګوند 44% رایې خپلې کړي دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډیر خوشحاله کړی دی. دله څرګنده نه ده چې د یوه حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوی میر احمد صفایی د دې خبرې مجلې تخنیکي چارې سنبالوي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي.
د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي. دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع هم څېړو. د ګڼو ولایتونو په څیر په خوست کې هم له ولسوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال سوي دي.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدلي.
په خبری مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم لولو، دغه ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د ژوند پرنګونو کې له یو فیرنی خرڅون کې سره خبرې سوي دي.
چې یو ځل څوک خوري هغه بیا مانه تپوس کوي چې ته کوم ځای کې ودرېږې، سټاف دې کم یو ده چې بیا موږ درته راشو.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکي ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی و او پر دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وې چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبه له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبانو د خبرو بې پایلي پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړله په تېرو څو هفتو کې. تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي، په هغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنکړه. موږ وایو که زموږ د نړیوالو د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د یوې دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چیرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په تند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شان نه شي.
Unfortunately the Taliban has chosen to continue.
لبدا مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپل کړي، موږ په افغانستان کې لخپلو ائتلافي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوو، څو ترهګری لمینځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپل هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څخه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړي وي. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې نه دوره له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورستی وار ان د دوه لوري ترمنځ د هوکړلیک مساویده هم بشپړه شوې و.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه او مذاکرې باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګېدو سبب سي. په افغانستان کې د سولې له نشتوالي سره سره د ولسمشري انتخابات تیره شنبه ترسره شول. د خوست ملکي او پوځي چارواکي وایي چې له ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسیون ته په خوندي ډول لېږدول سوي دي. چارواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له موجوده ګواښونو سره سره د رایو مرکزونو ته ولاړل او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړه. چارواکو د ټاکنو پر ورځ په خوست کې په بیلابیلو پیښو کې د نهو کسانو د ټپي کېدو او د وسلولو د وژل کېدو خبره هم وکړه. تفصیل نجیب الله الخیل نوري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یکشنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست له ټولو لرې او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خوندي توګه لیږدول شوي دي. خوست والی محمد حریم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو چاودنو او بریدونو له لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نه شول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدلي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوو پورې کسان له منځه یوسي.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونه کې نه کسان چې دوه سرتیری او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسی وګړیول ټپیان شوي دي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یو ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتل د امنیتي پیښو له لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډیو سره مخامخ کړي.
هغه نه یو ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کړي موږ تسکیب کړي دي او فعلا د تعقیب باندې.
د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ولسمشتۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د نړۍ په موثبرو خبرونو او راسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د امریکا خبریدونکي ټایم اونیز مجلې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خبره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس، د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري، د 4942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د مجلې په باور د شنبه ورځ انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پت روانو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسی او دا موافقه شي د چاکونو د ځنډ سبب سي. تایم مجللی کی خود امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر ومه اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ور باندې سلا وسی نوره ختمه سوي ده. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي و 12 کسان ووژل شول. د لیکنې په یوه برخه کې د 63 کلن احمد خان خبرې راخیستل سوي چې د رایې ورکولو پر وخت یې ویلي دا یوازنۍ لاره ده چې طالبانو ته ثابته سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپل رایه ورکوي. بریتانوی ورسپانې ګارډین هم د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه په یوه لیکنې کې ویلي افراطي وسلولو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حملې وکړې چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې. ګارډین ورسپنې لیکلي چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومت ولی پر کمزوري، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشری ټاکنو نهایي نتایج شای پر روانو دریو اونیو کې اعلان سي او هر کاندید د بریا لپاره تر 50% زیات رای ته اړتیا لري. بریتانوی ورسپانی ګارډین اندیشنه شو ولې چې لنیم ګړتیا او ډک انتخابات او لنجمن نتایج شای په افغانستان کې د لانور کړکیچ سبب سي. په لیکنې کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه سوې چې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای ورکوونکو فهرست نیمګړی و، په ځینو کې د بایومټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام پرځول سوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست څلورم انتخابات و. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 43 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبري مجله کې مو بهرني موضوع ده چې د روسیې د حکومت په لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه.
تاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ څخه زنګ ولیدم. موږ د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ د ګرمال د کلی مکتبونه دا مکتب د معلمان درسونه نه راټوای د غیر تناس دي دا موږ نه په غاړه جوړی تر واک پورې ورسې. السلام علیکم.
زه اسمت الله سمسوره مهلمند څخه نو تماری په وزارت څخه داخله لرو چې په هلمند کې د شونځي لپاره کتابونه سموټو ته ډیر مشکل کیو. دا نو څنګه غاندي د معرفت کړو وزارت ته پر ورسه یو سلام په احترام.
جی همت د هلمند ولایت مرکز د سرګات صدغه پیغام د ازادي رادیو ته ورډم. طالبانو د مشران څخه دا خواهش لري چې شوروي، چین او ایران تر پردای او سپورونو چې دی کې افغانستان ته دراش د افغانستان مشران سره د مستقیمن وګوري. دا غو مشکل د افغانانو د افغانانو د مابین خل کې خارجان هیڅ کار زموږ مشکل نه حل کوي. هغه زموږ فهم کې نه دا خپل بغټ کې ګرځي. د دې څنګه دا خواهش ده چې د افغانستان تر راشي د افغانستان مشران سره خبرو کې دا سره خپل په مابین خپل سره حل کړي. افغانستان پر ملت ورهمیږي نور موخ نه نسم نه خدای په امان.
عبدالحادی مبارز هم د هلمند ولایت نهري اسلامي څخه خبرات سره کوو. هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې دا خبرې درېدلې دي زموږ غوښتنه دا ده چې دا خبرې باید ژر تر ژره شروع شي، ځکه چې دغه جنګ چې دی د مسلې د حل لاره نه ده او د اتلس کاله جنګ باندې که جوړېدلی نو د اتلس کاله به جوړ شوی وای. د دغه خان چې هر چا خبرو ته ورچولی هغه دې خپله اشتباه بېرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. غنو اوریدونکو اسمسونه راستولي او وسم د دوی اسمسونه را روان دي او څو به درته ولولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ممتاز په نام اوریدونکو له ننګرهار لیکلي خدای دې وکړي چې انتخابات د جمهوریت سولې امنیت او ثبات سبب وګرځي. خپلواک صافي د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي ښاغلی حمدالله محیب دی د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. بل اوریدونکو لیکلي د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې صرف په دوه مرکزونو کې انتخابات وسول چې پر یوه محل د راکټ د لګیدو له کبله یو تن ووژل سو او دوه نور زخمیان سول چې حال هم ورسره ده په خبره بند سو او ده په خبره چې ټلیفوني شبکو اوس کار پیل کړی دی. جعفری په نام اوریدونکو لیکلي انتخابات خو تر سره سول که دویم پر اړو تلا نړل دا به ډیګر شوي. عزیز زابلي لیکلي کاندیدان باید د کمیسیون پریکړې ته غاړه کښیږدي که هر څوک بریالی کیږي دا به د ولس آرزو وي ځکه چې رایه ولس ورکړي نو ناکامه کاندیدان دي د افغانستان ولسونو ته د درناوي په خاطر له تاوتریخوالي لاس واخلي. خپلواک صافي له لغمانه په بل سمیس کې لیکلي په لغمان ولایت کې تر اوسه هیڅ کاندید خپل تصویرونه له ښار څخه نه دي لیري کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي باید ټول کاندیدان د انتخاباتو نتایج ومني ځکه چې انتخابات د په خبره شفاف وه. انګار خروټ لشکین څخه لیکلي پشکین کې له کومې ستونزې پرته شفافې ټاکنې ترسره سوې خلک خوشحاله وو. امیر خان ایوبی د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي اوس باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل سي، اول باید اوربند وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې زیاتېږي چې بېوزله خلک یې د اخیستو توان نه لري. فضل کریم درویش له پکتیا له ځځي اریوبه لیکلي په حکومتي ادارو کې زورواکي سته او په دغه ادارې په فساد کې ښکېلې دي. دغه راز عبدالواحد مدقق په بل سمیس کې لیکلي تر څو چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې مخامخ خبرې پیل نه سي فکر نه کوم چې خارج زموږ په غم کې وي. دوی دې سر له اوسه لاس په کار سي. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیه کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لوی اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر دې مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لوی مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د موسکو انتخاباتو چې مخالفتونه یې وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلاری پیژندل شوې څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 60,000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یا کوتیا، د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نورې څوک نه دي خوښ چې بېګنا خلک بند اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند اچول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړیستل شي. بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت رئیس ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 13 ورځې بند محکوم شوی وو. د یک شنبه ورځې د مظاهرې پر مهال داسې ریپورټونه تر اوسه نه دي خبر شوي چې پولیسو دې کوم مظاهره چی نیولای وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې دغه لوی مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه خوت.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم خبرنو لندیز. دا منسان دا انتخاباتو خپلوا کمیسون دا ولس مچری پا انتخاباتو که دا خلکو دا گدون دا امده برخی پاره معلومات خپاره کرل. دا کمیسون وی چی پا چباندی دری زره وسو مرکزونو که تر 2 میلیون او یو لکونوی زره دیرو کسانو رای ور کردی. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د طالبانو تشپنوم والی مولوی عبدالحنان په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه 2 پیښې سوي دي. په دې منځ کې یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. او د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وې پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د ازادي راډیو پر وې پاڼه دغه شیبه د سر موضوع دا ده چې په غزنی ولایت کې په لسګونو کسانو پرون د ولسي خلکو د وژل کېدو له کبله اعتراض وکړ. بله موضوع مو دا ده چې